درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونه تمو هر کله کوم دوی بجې شو په د خبرونه کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو نن په دې پروګرام کې د پدې موضوع خبرې کیږي چې د جګړې لاسه له بې ځای شویو سره خلک څه ډول مرسته کولای شي او یا د خلکو مسؤلیت څه دی. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درسي سره پر افغانستان خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسی ځواکونو پر انسجام تاکید وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ ولایتي شورا له غړو شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ والي ویان منیر فرهاب ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویاند زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او $1 تریلیون لګښتونو یادونه وکړه. ویویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتري کې د دې تمریناتو کې چې تیرونه پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیري ګډون کړی وو. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټرې او نور وسلې وکارول شوې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسالو او افغانستان خبري وکړه. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پانی لمخي هولوسی آکار چې اسلام آباد په رسمي سفر تللی پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسی خبري وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. وروسته لري چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو شاخ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړي. محمد نبی اساخیل او رحمان الله ګربز د جګړې د پای ته رسیدو او د افغانستان د ویجاړېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې په خطاب کې ویلي وو چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کېږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړی شي او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د الجزائر چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اوره ژغورلي دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت وایي چې یوولس نور سرتیري ژوبل شوي دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبې تر ماښامه پوری په څباندی اتیا ځایونو کې اور لګیدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پخوانی ډیپلومات آموس هوچټین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګماره. هوچټین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم دوه نلیکې رامنځته کړي دي. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د ښاغلي هوچټین په دندو کې شامل وي. د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. دا لکه چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سیای ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز به د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره وویني. اسرائیلي رسنۍ وایي دغه هیواد چارواکي د سیای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له واک ته رسېدو سره سره د بایډن حکومت د ایران اتومي موافقې ته د ورګرځېدو په لټه کې دی او کنه دی. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسي له پاریس سن جرمن ټیم سره دوه کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسي سره پرون قرارداد وکړ. د میسي او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد یوې خبري سرچینې او اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې میسي به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیون یورو معاش ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ به 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې واخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د روانو جګړو له اوره لزګونه زره کورنۍ خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. دغه کورنۍ تر ډیره په سره ډاګ اړولي او اکثره حتی سرپناه او خیمه هم نه لري. همدانند د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کابل ته راغلو بې ځای شوه ته وویل چې د جماعتونو دروازې په مخ خلاصې دي. ښاغلي صالح وویل حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې چې د هڅ چې دا لارښوونه کړي چې د کسانو سره مرسته وکړي او د جماعتونو ته د تګ مخنیوي ونکړي. د ویلي د هڅ انسان قلب دا صحنې نشي زغملی چې بې ځای شوي ښځې او ماشومان د سرل مرته ناست وي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دومره مالي امکانات نه لري چې له ټولو بې ځای شوو سره مرسته وکړي. د دغو بې ځای شوو کورنیو په وړاندې د ولس مسؤلیتونه څه دي؟ سوداګر او بډای خلک ورسره څه کولی شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د حج او اوقافو وزیر محترم محمد قاسم حلیمی او کندوز کې مدني فعال ډاکټر صاحب محمد نصیر. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهی او د لاسنیوي پر لارو چارو او کچیر تخپل بي ځای د اړتیاو پاره مو ازادي راډیو ته کیسې وکي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0922255 بل شمیره ده 0999203540. په دې لړ کې تاسو هم اړیکه را سره ونیسئ. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د حج او اوقاف وزیر محترم حلیمی صاحب سټوډیو ته وصل دی. حلیمی صاحب سړی مشي ماسپخین مو په خیر راځي. لاندې په یل کو چې نن حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وشوه چې د جماعتونو دروازې په کابل کې بې ځای شوه ته پرانیزي. څومره بعد دې خلکو د ستونزو یا حواري سره مرسته وکړي دا کار؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورور سفیتر تاسو ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکاري باندې امر ورته کړی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه تلاش ورکه الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دغه فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي، د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کېږي. مونږ هم جناب معاون صاحب ما سره خبرې وکړې او مونږ هم زه پر روغتونه تللی وم، دغه مهاجرین مې ولیدل. جنگ بدبختی راولي، جنگ ورانی راولي، جنگ په ټولو باندې د ظلم د ستم یوه لاره ده. مونږ باندې جنگ تحمیل شوی ده، دغه مظلوم بچان، دغه مظلومې خوندې، دغه مظلوم سپینګیري او ځوانان خپل کورونه د جګړې له لاسه پرېښي دي. هغه طرف چې وایي چې جګړه د اسلام دپاره کوو، د اسلام جګړه د دې دپاره نه چې مسلمانان د خپل کور نه وباسه، مسلمانان بې ځایه که د دوی له راتګ نه، د دوی له وجود نه انسانان په ویره کې دي. ځکه خو دغه مظلوم مسلمانان له کورونه راوتلي بې ځایه سوي دي. مونږ د ټولو مساجدو ته هدایت ورکړی، ټولو ائمو ته چې نه تنها د دوی په مخ مساجد خلاص کړي چې دوی هلته پناه وروړي. د دوی پناه په اصل کې نه تنها مساجدو ته ده، د خدای جل جلاله حضور ته یې پناه وړل دي، د الله جل جلاله کور ته یې پناه وړل دي. همدارنګه مونږ په بډایو خلکو باندې، پورنو خوندو باندې، په شریکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده، د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په واس کې کېږي له دوی سره یې وکړي. دا د ملت د توحید او د پاکې عقیدې د ښکارندوینې همدغه میدان ده. هغه څوک چې غواړي دوی سره همکاري وکړي، همدارنګه د معارف وزارت او د تحصیلاتي عالي وزارت نه وغوښتي تر څو مکتبونه، پوهنتونونه او همغه رنګ تجاران چې هغوی غټ غټ سالونونه لري، د دوی په اختیار کې ورکړي تر څو د مونږ د عزت، د پت او د ناموس د ساتنې لپاره یو پرده سي. الله جل جلاله دې وکړي چې مونږ د دوی خدمات ته رسیدګي.
تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي، تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود، دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورته ورسره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، صفای صاحب زه دا نه شم ویلی چې څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به یې نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رټي، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی، هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي. دوی هر څه ته ضرورت لري، دوی دوا ته ضرورت لري، په ټوله کې دوی یو ترحم او شفقت ته ضرورت لري. که ملت په دې باندې، ملت او حکومت په دې ټول په ټوله کې دوی لاس سره ورکړي او په دوی باندې شفقت وکړي، دا ډېر کم عدد ده. یعنی دومره تعداد نه ده چې د افغانستان تجاران، د افغانستان خلک د دوی لاسنیوی نشي کوي. دوی هر څه ته ضرورت لري. همدغه ورځ ده چې د دغو مظلومو بېچاره او له جنگ نه راتښتېدلو خلکو ته چې دوی لجو او پناه راوړی ده، د مونږ غېږې ته دوی سره همکاري وو.
حلیمې صاحب، ولس ته څه کول پکار دي؟ هغه اسلامي شاعر څه وایي په داسې حالات کې چې خپل مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغه سه زیانمنه شوې ده، را بې ځای شوې ده کابل ته، د عام ولس مسولیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په نیکۍ او همکاري سره، یو له بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، د خیر په کار کې منډه وکي، سستي مکوي، کینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې نه تنها وایي چې همکاري وسره، بلکې منډه کوي، تیز ولاړ شي، هر یو له بل نه مخکې شي، د دې مکته ځان ورسوي. تجاران، بڑا خلک، هغه څوک چې امکانات لري، هغه څوک چې کور کې اضافه کمپله لري، هغه څوک چې کور کې اضافه لباس او پایزار لري، هر هغه څه، انسان مکلف په خپل توان باندې ده. دا حتمی نه ده چې څوک دې د ډالرو کومک وکړي، څوک دې په لکونو کومک وکړي. هر انسان مکلف په خپل توان باندې ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. که چا کومک وکړه، هغه ته هم حسابېږي که د چا وشي کومک نشي کولی د هغه په باب هم حساب کېږي د مالو ټولو هېوادوالو نه او په ټولو ولایتو کې دا نه تنها چې په کابل کې داسې وضعیت ده په نورو ولایتونو کې هم خلک د جګړې له میدانه تښتېدلي دي او په رڼه میدان پراته دي ګرمي ده اوبه نشته امکانات نشته دوی هر څه ته ضرورت لري له ټولو نه م خواست دا ده چې دوی غږ وکړي له علما کرامو نه م خواست دا ده چې په مساجدو کې غږ وکړي د منبر نه د محراب نه په لاسپیکرونو کې په خلکو باندې غږ وکړي چې د دوی همکارۍ ته خلک ور ودانګي.
بله حلیمې صاحب، ما دغه پوښتنه کوله چون ستاسې بوختیاوې ډېرې دي، تاسو ته نور زحمت نه درکوو، فقط همدا مې پوښتل چې په ولایتونو کې به څنګه دوی ته په ولایتونو کې هم د جوماتونو دروازې خلاصېږي خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې؟
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې به دا معنی نه وي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچوو، د دې ګرمۍ څپو ته پرېږدو، ولې صرف د دې په خاطر چې په آخرت کې دوی نجات پیدا کړي. د هر انسان مکلفیت ته چې ځان د دنیا له مشکلاتو او د اخرت له عذاب وساتي، بیا د نورو مسؤلیت ته چې د انسانانو د ساتنې دپاره همکاري وکړي. جګړه بدبخته ده، جګړه بدبختي راولي. متاسفانه چې د جګړې بل طرف هغه ظالمان دي، هغوی په دغو خلکو رحم نه کوي، هغوی د وینو تږي دي، هغوی ته د افغانانو عزت او عفت هیڅ اهمیت نه لري. تاسو ولیدل په بولدک کې څومره بې عزتۍ وسولې. نه تنها دا خو مهمه نه ده چې بولدک چا ونیو، اما دا مهمه ده چې بولدک د ما پتمنې با عزت خور ته څومره بې عزتي ورسېدله، د ما د شمال پتمنو خوندو ته څومره بې عزتي رسېږي. دوی په میدان پراته دي او د دنیا خلک ترې نه تاویږي، هغوی ستر او هغه پرده هم نه لري، هلته هېڅ امکانات نه لري. د ما په ټولو خلکو په ټولو ولایاتو کې بالاخص په علماو مې غږ ده چې هغوی د لاسپیکرونو له لارې د مساجدو له لارې په خلکو باندې غږ وکړي. د ضرورت په وخت کې مساجد دوی ته پرېږدي، دا د الله کور ده او دوی د الله کور ته پناه راوړې ده.
کور مو ودان. ډېره مننه حلیمې صاحب چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. تاسو ته ښه ورځ غواړو. ورځو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو هم اړیکه نیسي، یو اوریدونکو را سره استودیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جلالزه خبره کوم لغزنی نه.
او مهرباني وکړئ جلالزه
صاحب، دا د دون امریکایانو چې دونه روپی راوړي نو دا په شخصي ګټو باندې ولګول درنو دی په دې په دا کنه و دا ملت نه وای زوروله. نو خبره دا ده چې ملت باید نه وزوري، دغه شخصي ګټو باید دی تیر شي، دغه حکومت باید تیر شي، د جنګ باید تیر دي. د چاته دي چې امریکایانو په تیارو باندې دا ټول ملت بمبار دي که واقعان د مسلمانانو غمخواران وي نو د امریکا څخه د لاس واخلي له شخصي ګټو دي تیر شي.
نو اوس خو په دې ننه کې امریکایان هم نسته، خپل افغانان سره جنګیږي، همدغه ولسونه یې بې ځایه کړي دي. دلته په غزنی کې څه خبرې دي؟ څومره کسان دلته بې ځایه شوي دي؟ ولس ور سره څه کوي او څه کول ورته په کار دي خلکو ته؟
هر سړی تر پجې رسېدلی دی. ملت کې اکید دونه شی نه دي پاتې چې هر سړی لکه د قیامت ورځ په خپل عذاب اخته ده. امریکایان کتللي دي، د هغو فرمانونه دوی جاري کوي، د هغو تیارې په دوی باندې ده. اوس هم بمبار کوي ټول مارکیټونه د امریکایانو په بمبارو کې اوس اوس هم کوي. دغه یو څو په شا باندې ډب وي، دوستنې جنګ ته ټاکلی ده، بل جنګ ته ټاکلی ده، فلانۍ جنګ ته وټاکل.
جلالزی صاحب، په دې نورو یو شمېر ولایتونو کې چې موږ راپورونه لرو، هلته په ښارونو کې خلکو د کورونو دروازې خلاصې کړي دي او د جګړو بې ځایه شوو ته په هلمند او کندهار دغو نورو ځایونو کې، څومره ستاسو په نظر اړتیا ده دې وخت کې چې ولس حد اقل که بې ځایه شوي سره د خوراکي توکو مرسته نه کوي خو سرپناه خو دې ورته ورکړي او سوری دې ورته ورکړي؟
دوی چې دا دونه روپۍ راوړي له ښاري کې دای څک دای ټول د اتلس رقمه غوښه چې خوري په ارګ کې دای څک.
ښه، مننه. تاسو وایئ چې باید حکومت او دولت په ټوله کې مسؤلیت لري چې باید له دوی سره همکاري وکړي. ډېره مننه. کور مو ودان. نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکي لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. له دې سره محترم زما له طرفه هم سلامونه قبول کړئ. زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند نه.
او مهرباني وکړئ اسلامیار صاحب، هلمند کوم ځای کې؟ لښکرګاه کې. او که لښکرګاه کې، هلته د بې ځایه شوو د وضعیت کیسې کراته وکړئ.
الوجن سا محترم دا چې خپل د نادالی ولسوالۍ وسیدون کیما خو خیالانه په واشیر کې وجمن کوم الوجن سا محترم ته باور وک په دا تیرو شپږ میاشتې کې موږ تقریبا د خپل ځان د شیما چې موږ کورنۍ شپږ ځایه کډه کړې ده یعنی یا د نادالی څخه و د نادالی ځینې نورې سیمو ته مو کډوالي وکړه د جنګو له امله ده نادالی څخه رالو واشیر ولسوالۍ ته ځکه چې دا ځینې امن سیمه ده الوجن سا محترم تاسو باور وکړئ چې دغه حکومت چې مخکې دلته پر دغه سیمه مستند و یعنی افغان حکومت بلکې خلکو سره وعده وکړي یعنی ډېرې مرستې رالې خلکو ته یې ور نه کړي دغه د ملي سترخان پروسه و دا چاته ورکړې وه اورېدونکی د مهرباني وکړي دغه ازادي راډیو ته دې اوس زنګ ووي چې ما ته یې مرسته را کړې ده الوجن صاحب تاسو باور وکړئ په دې لشکرګاه کې داسې بد وضعیت خور دی داسې بد وضعیت دی چې لور و مور سره بېزاره دي زوی و پلار سره بېزاره دي ټول مارکیټونه یې سوي دي هغه تجارتي مارکیټونه که وه که شخصي مارکیټونه وه که دوکانونه وه ټوله هره ورځ د هغه ټکاري باندې ولاړ دي ویلې الوجن صاحب محترمه په ټوله هلمند کې یوه قومنداني د افغان حکومت په لاس کې نور ټول ښار ولسوالۍ طالبانو
بله اسلام یار صاحب هلته د بې ځایه شوو وضعیت څه ډول دی تاسو وایئ چې ښار دغه ډول وضعیت لري چې آرامه نه ده خلک هم سرګردانه دي څومره ولسونه بې ځایه شوي او پخوا دا و چې بې ځایه شوي به لښکرګاه ته راتلل کله چې لښکرګاه کې دا حال وي نو هغه کسان به چیرته تللي وي چیرته دي اوس
الوجن صاحب محترمه تاسو تر موږ ښه خبر یاست چې مخکې د هلمند وضعیت ښه و د ښار وضعیت ښه و خو په ولسوالیو او اطرافو کې جنګونه شروع و چې د ولسوالیو ټوله خلک د ښار ته کډه شوه خو دې جګړې یو دم د ښار ته داسې صفه ور وړه چې هغه ولسوالۍ یو دم ټولې سکوت شي یعنې د هلمند اوس ټولې ولسوالۍ سکوت شي هغه کډوال یو دم په داسې یو ماشین کې راګیر شو الوجن صاحب محترمه چې د وتلو اصلاح رې نه وي یعنی تاسو باور وکړئ چې دلته واشیر زه اوس خپله په واشیر ولسوالۍ کې یم واشیر تقریبا 80 کیلومتره د لشکرګاه څخه واټن لري یو غرنی ولسوالۍ ده دلته داسې کډی را روان دي داسې کډوال را روان چې ته باور وکړه د ماښام ډوډۍ هم لري یعنی د ولایت څخه په ډېر لرې مسافه کې پرتې ده دلته لا کډی را روان دي نو څه مخلامه شو او الوجن صاحب محترمه او د تجاران تاسو مخ کې ادوله کوي د تجارانو مسولیت ده تجارانو خو پر موږ یو د باغ وړي په 3000 روپۍ کړي دي هله می دغه ده چې دغه سہولت له ځخند ته برابر کې افغانستان په ډېر بد وضعیت کې دی په داسې وضعیت کې دی چې زه تاسو باور وکړم چې زراعت پسته د خلکو کښتونه ټول الوجن صاحب محترمه تباس ولا برباد ولا مالداري لوټ ولا مارکیټونه لوټ ولا او الوجن صاحب محترمه دلته یو پسته و دغه دغه کې د ګریشو د د هرات پر لار باندې و چې د خلکو ته ډېر مشکلات جوړول د خلکو څخه پیسې هم هغه استلې
نو باید سلامات اوسې اسلام یار صاحب نظر مو اوریدل شو ډیره مننه دا چې نور اوریدونکو هم منتظر دي خدای چې غوی ته هم نوبات ورکو کور مو ودان بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده زموږه غوړې
زرملوال مصحب پښتون خاريپورنه
او مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه اونې کې هیله تاسو من یو محترم اوریدونکو او خیر ته ملمره غیملمه تم سلام وړاندې کوم نو که څنګه چې د عالمي صاحب خبره کوله خو کښ کې په دا پروګرام کې د تر اخره پاتې شو او موږ یو پښتنې ځنې لرلې نو عالمي صاحب ته مثلا د لمړی مرستيال ته لغونه د ماده غوښتنه ده چې مثلا د دمره د قدر شو د کډوال به شرکان سترګو کې ماتو پر محدود شو ورته تاسو کوم کورونه لري خیر که یو کوټه تاسو ورته خالي کړی وای دی یو څه وخت لپاره مثلا غنیم کورم باید دې خالي کړی وای یعنی دې تمره یعنی زما په فکر او نظر باندې دا خو دې ما خپل نظر ده یعنی زما شوش به یعنی دې تمره به قدر شو بل خبره ده ده چې غالمي صاحب خو دې مطلب خبرو ته اشاره وکړه زما پورې ذاته اذا په کول غواړم مش له دغه به وزن خلکو سره باید ډاکټران نه دي ډاکټران باید ډیر کومک وکړي هر هغه څوک چې شخصي کتم ځایونه لري باید ډیر کومک او ډیر ورسره وکړي دارو درمل کې یو خبره ده او بل لکه دا لمړی ماوین چې ویل دي چې مثلا جماعتونه ورته خلاص کی نو زه وایم چې جماعتو کې د شنې شي په جماعتو کې ډیر خرته د شېلې د شي په لمنځ کې اون کو باندې بریټ شوی د شي د شنې شي کډوالم تر بریټ لاندې راشي باید دې ته متوجه شي نو دا یو لن نظر ودی ما
بله او زرملوال صاحب تاسو هم چې په هلیپور کې ځوان کوي اتمان مو د کډوالۍ شپې ورځې غارلې دي یا مو د کډوالانو د کډوالو وضعیت لنګدي کتلې دي په داسې یو حالت کې دلته ویل کیږي چې حتی د یوې کورنۍ د لس افغانیو مرسته هم د یو کډوال د سهار چای ممکن وسي. ولس ته څه کول پکار دی؟ که څه هم ولس بیچاره ده، ولس بېوزله ده، اما کله چې وای لاس مات شي غاړې ته لویږي، نو اوس همدا ولس ده. نو څه کول پکار دی هغو کسانو ته چې په کابل کې اوسي او په نورو ښارونو کې اوسي؟
کابل چې اوسي هغو ته خود که دغه تجاران دي عموما یا مثلا مدني فعال دي، هر څوک چې دي ما خپل فکر او نظر باندې کې نن چې هغه هم پریشانه دي، ځکه دلته حالات ډېر ترنګلي دي. نه به تجارت ځمکه یعنې ټولو ته ځمکه سره ده، یعنې ټول په تکلیف کښې دي. خو زه صرف دومره وایم چې د دې د مرستو یوازنۍ مرجې چې ده هغه دا دولت چې ده دوی خو ډېرې دعوې لري چې مثلا موږ داسې کار کوو، داسې لاسته راوړنې په دا شل کاله کښې کړې، دغه لاسته راوړنې هم باید دوی کول، خو دوی لاسته راوړنې نه دي کړې. که بیا چېرته دوی لاسته راوړنې کوي، نو ته دغه غټه لاسته راوړنه به بله کومه یې سل دغه مظلوم ولس سره دوی مرستې وکړي. او دا نه لکه امرالله صالح چې ویلي دي چې نه دا جماعتونه ورسه که خیر که دا نیم کور دې ورسه خالي کړی وای، دا خلکو به دوایم درته کړی وي او نور
خلک. او نظر مو واورېدل سو، ډېره مننه. ورځو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، مایکروفون ستاسو خبرونه.
مننه ورور جان، خوشاله. زه سیف الله له پکتیکا متخانه.
او مهرباني وکړئ له متخانه، هلته پکتیکا کې خرنه کې وضعیت څنګه دی؟ هلته فکر کوم یو څه وضعیت ښه ده، خلک به ډېر نه وي بې ځایه شوي.
ولا د متخانه وضعیت نسبتا د پکتیکا مرکز خالي او د دولت په لاس کښې ده، او نورې ساحې ټولې دي دولت له لاسه وتلې دي د طالبانو په لاس کښې دي. موږ خپله په متخان کښې ډېر کسان تقریبا دا د متخان ولسوالۍ شاوخوا کومې کلي پراته دي دا ټول بې ځایه شوي دي، او هېڅوک په خپلو جینو کښې نشته. فصلونه، کورونه، دا کومې زمینداري دي شو دا ټول وران شو، د متخان بازار ټول لوټ شو، د دولت کسانو دا لوټ کړو.
ډېره مننه.
متخان د ساحې چې کومه برخه یا ساحه یا ده دا ټول ورانه ده، ختمه ده. دولت نشي کولای چې د خالي یوازې د دولت ولسوالۍ په ولکه کښې ده، نور کلي شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کښې دي. نه له دولت نشي کولای چې له طالب کسانو پاکه کړي، او نه طالب کولای شي چې د ولسوالۍ یا ونیسي یا کوم حالت تغیر پیدا کړي. نو ډېر بد حالت کښې دي، خلک له کورونه وتلي دي، د شپې وتلي دي، بمبار شوي دي، یعنې د راکټي بربراغلي تېر شوي دي. ډېره ساحه خرابه ده، خلک ډېر په تنګ راغلي دي. کوم خوراکي مواد یا کوم شی چې موچیچې ورکوي هغه یورې ورځي، دا خلک نومان لیکي، بیا ورته وایي چې د پلانکي ځای نه یې ته په پلانکي ځای ته تللی، هغه د سرپنا ځای نه ده، دلته تا ته خپل حق و حق زامنه درکول کېږي. دا دولت لا نور رشخند ته باندې وهي.
کور مو ودان په دې هیله چې د کورنیو بې ځایه شوو ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه مسؤول چارواکي د غږونه واوري. ډېره مننه اورېدونکو، نظرونه مو واورېدل شو. اوس د پروګرام بل میلمه په کندوز کې مدني فعال چې همدا مهال هم هملته دی او د کورنیو بې ځایه شوو له نږدې حاله خبر دی، دا استډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب نصیر، ستړي مشئ، راځئ کندوز کې د بې ځایه شوو په حال خبرې وکړو. کندوز هغه ولایت ښار دی چې څو ځله پرې حملې وشولې، دا وروستی ځل پکې طالبان ځای پر ځای شول او هم د طالبانو په لاس کې ده. دغلته په کندوز کې په تخار کې مجموع کې د بې ځایه شوو وضعیت څه ډول دی؟ په څه ډول حالاتو کې دوی ژوند کوي؟
مننه کوم. زه خپل سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په رښتیا چې په ټول افغانستان کې خصوصا بیا د کندوز ولایت چې تقریبا د یوې نیم میاشتې نه زیات دا جګړه دوام وکړه، او حدودا تر دېرش زره کورنۍ پورې د خپل کورونه دوی بې ځایه شول، چې څه خپله په ولایت کې مرکزي ساحاتو ته راغلل او یو څه هم نورو ولایاتو ته لکه کابل و مزار و بعضې نورو ولایاتو ته بې ځایه کړه شول. تر یو حده پورې هغه کسان چې دلته په ښار کې دوی میشته شوي وو، په مکاتبو کې، پارکونو کې او د سړک تر غاړې، یو تعداد مؤسساتو او یو تعداد ملي تجارو خپل په وس په خپل په توان سره دوی سره همکاري خپل وکړله، ولې بعضې د همکاریګانې دوی نیمګړې پاتې شوې. دې لپاره چې جنګونه نور هم پسې رانږدې شول او هغه ساحاتو کښې دا مهاجرین ځای په ځای شوي وو، هلته کټ جنګونه وشو په دې دوه ورځو کښې. فکر کوم چې هغوی هم د هغه ځای نه هم بې ځایه شول، او یو تعداد کسانو چې بعضې کومکونه یې واخیستل هغوی ساحات بېرته امن شو، دوی لاړل خپلو کورو ته ځای په ځای شول. ولې یو تعداد زیات کسان دلته تر اوسه هم په دې مکتبو کښې لکه د بی بی امنه په جنو مکتب کې تفریحي پارک د دورې په سردل ته دوی پاتې وو او فکر کوم چې په دغه دوه ورځني جنګونو کې دوی بیا بې ځایه شول. د درېیم ځل لپاره دقیق معلومات موږ نه لرو چې دوی کومه خواته لاړل. نو زما توقع د بین المللي مؤسساتو نه د تجارانو نه او د عام خلکو نه توقع دا ده چې که اوس کولی د طالبانو د مشرتابه سره په تفاهم سره که اوس کولی د خلکو ته خدمت وکړي او اوس کولی دوی ته کومک وشي دا به ډېر ښه دي.
بله تاسو هلته دوی له نږدې کتلي دي، دوی له کورونا څه راویستلي دي؟ یعنی بار بسترې ورسره دي، خوراکي مواد ورسره دي او کنه؟ اکثره داسې دي لکه کابل ته چې راغلي چې حتی د سیوري لپاره څه نه لري چې ځان ته سیوری په جوړ کې پټوګانو څادرونه سره بند کړي دي چې هغه هم ماشومانو لپاره په دې سره اوړي کې پرده یا سرپنا نشي جوړېدی.
زه خپل دوه درې مکاتبو ته لاړم لکه د مولوي سراجي زنانو مکتب ته، لکه د بی بی امن مکتب ته، هغه پارک ته. اکثریت یعنی درته وایم چې 90% دوی صرفا یو فرش درلودو، یو کوزو، یو بشکه د اوبو، نهایتا بعد یو پکنیک ورسره و چې دا د ګازو ډبه که کوم شی دوی ځان ته چای جوش کړي. یعنی زیاتره دوی 90% په دغه بد حالت کې وو. یعنی ډیر کم کورونه چې دلته ما ولیدل چې دوی غوشي کولی یو دانه یو سم فرش ولري یا یو سم ظرف ولري. یعنی نوی فیصله حالت کې دوی ژوند کوم دغسې یو پردې ځان ته په لکه د څادرونه د روجایګاونه دغه شیانه ځانو ته یو سرپنا غوندې جوړه کړې وه او نږدې پراته وو، یو بل سره تقریبا نښلېدلي وو چې موږ یو سروې په دې بی بی رام مکتب کې چې وکړ. یعنی موږ 300 کوره دلته سروې کړل، ولې بیا هم پاسته موږ بل لیست راغی چې 100 نور کورنۍ پاتې دي چې دوی د سروې نه پاتې دي. یعنی داسې یو حالت وو حضور نن ویلی شو چې 500 کوره په یو مکتب کې دوی
کړل. او کور ودان تاسو راسره پاتې شئ ډاکټر صاحب، بس اوریدونکو ته د دوی نظرونه به واورو چې دوی څه وایي په څه رقم حالت کې دي. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم لکندار زعمت الصوفه خیرات سیات
ډیره مننه سلامات اوسې کندهار لکم زین مالی کني ولدا او حال تک راته د بیزای شو په وضعیت د دوی د لاسنیو په پروګرامونو لګو غږیږي.
د دې شی خو نو ډیر دی وس همسته او مخکې هم و نو کندهار خلک خپل وسو سره کی چې خو نه لري هغه خو نو سره نیمتی اسرائیل لري سره نیمتی خپل وس ګرځي او پاته دا د ماجاوقر وزیر صاحب تو نو ورته دا لار دي څکل خو کوم وک ورسره
نو دی فکر کوم دا واس کې لري چې د جمعتون دروازې ورته خلاص کی هدا اقل کډوال به سرپناه پیدا کی للمر نه به بچي او نور پروګرامونه به هم ورته لري. نو خو مجموع کې دا چې امکانات دولت وای چې موږ امکانات کم دي او بے ځای شوی کسان له حد زیات دي، نو هلته په کندهار کې چې کوم کارونه کیږي، خلک ورته کورونه خلاصي، خلک د کورو منځ کې څو ځای کډو ته ځای ورکوي، څومره به خوي چې په نورو ولایتونو کې خلک د کندهار او هلمند د ولسونو په څیر همکاري وکړي؟ ممکن دولت امکانات ونه لري یا دولت ممکن په داسې جنگي حالاتو کې پلان ونه شي کړای، اما ولس څه کول پکار دي؟
ولس خو عادي د مسکان د ولس مسکان ولس ورته خلاص کړي دي، کورونا ورته خلاص کړي دي، مهمانخانې ورته خلاص کړي دي. ولس خپل وخت په خام کړي دي، وسم کړي دي. د 40 کاله ولس ورکات ما ته ورته ناڅو چې ورکل، اما دغه دغه ناڅو والا یا دغه د امریکا ولس مشر شوي چا وایي په مخونه ورسره کوو د ډالر کو مخونه ورسره کوو په هغه کومک دي وس دغه وایم ولس سره وکړي دا خوږي دي.
که تاسو وایئ چې نړیواله دې مرستې وکړي او افغان حکومت دې په بې ځایه شوو مرستې وویشي ډېره مننه. له کندهار د دې اورېدونکي نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. مننه. ځای ملک تغییر کوي، غږ مو ډېر کمزورې ده، کلک زره خپل ځای بدل کړئ. او غږونه هم کمزوري سو، مخابرات هم ټکنی دي، نو تاسو کله زره یو څو قدمه واخلئ، ممکن غږم صحیح واوریدل سي. او متاسفانه چې اواز لا هم صحیح نه ده. مہربانی اسے صحیح راضی
اول ټول افغانستان حالات خدای صحیح کی لودین صاحب سب وایو یو لار پاتې ټول بھائی دې چې خپل نفس باندې توبې وباسو دې از موږ عملونه دې راسیږي الله دې تم موږ رحم وکړي کله چې امر لا کاله چې امر کړای دی دا خو یو خلې خبره ده کله غندنی کوي کله امرونه کوي بھائی دې چې خپل خواخوږي څرګند کړي چې دا دومره کالو یې جهاد وخت نه راځي چې ډالر یې جمع کړی دي پنیمای چارہ کدی مصرف کی دا مدتی تا توسیا دا او د ماجه ته مامانو نن دا خواهش کوي چې دې په خپل منبر باندې وازونه وکړي چې څه خان ځای شي غای ور کړی چې ځکه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته چې انصار رسول خو خو جی مسره کوله کنه دا څه په تاسو نامه چې مسلمان نه مسلمان ورور دی مسلمان نه ورور دی چې غای خو خو دی لا چې ورور سره وکړي اول کچ کوئی کوم خزنه د وخت دي چې صبر لودري کنه او وختل چې یو تعالی چې د مهاجرینو ورونو ته ورکی خپل جایداد ورته نیمو مونږه غواره هغه رسول الله مبارک ماتيان یو په دې چې خو دې ولا سیمه ورته د افغانستان په امتحان کې راغلی دی هر سره په امتحان کې واقع دی هغه د زنګ استاد په حال باندې رحم وکړي او
ډیر مننه بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده غاگ مرادی میرا بانی وکی
پرور کندار والا دا غستانه می دا چی بار خواهش دیر دا چی دا جنگول بان چی در بدار سکشنیان آجور دی سایه نل رو پرایین امپریی چی دی دا امسار مسوالی کی دل تیو جی ابلی آمن نچی دا مسالی ری خواه تماجر آزو دی خیمو کی پراتی بودی خواه خالک سرازی ساده جامع چی یوسل افغانی دو سو افغانی لرو اغم راشوړي لارې موږ ترې د پڅو چې نو څه وتاي او کوروزو هغه دو سو افغانی سل افغانی بجټ چې را سره دي چا وي نو څه اغم راشوړي
تاسو د کندهار لکومي ولسوالۍ نه او کوم ځای ته را بي ځای شوی څومره نور کسان در سره دي او آیا د سروې ټیمونه درغلي دي دولت محال احوال اخیستې دی یا دې اوریدونکو اړیکه هم ډیره خراب ده کزمو کاغوري لږ زر ځای بدل کی ممکن غاګم واوري دلی سو
هروي چې پر کوم فرایي چې باندې حالت علا تاریخ د جنگو دی دلته دامانو مسوالی درازلی امر لالي کیو دلته د کور وتاي نو سو خلک غلاوي چې څوک سلام افغاني سره یا غسل افغاني د شکوړي کچندو سره یې جنگو سره وړي شی نه لرو سرپنا نه لرو دومره شی نه څه کوشنیانم ټول مریضان دي تبو لاندې دي زکامونه دي در بدر یې دواړه خواو شکنی لده چې په لحاظ خدای خلک ستړي دي چې بس د جنگ بس
ډېره مننه د اوریدونکو نظر هم واوریدل شو د کندهار له دامان ولسوالۍ نه ویل چې هلته کډوال او بې ځای شوي په ډېر بد وضعیت کې دي ډاکټر صاحب نصیر ته به بیرته ورشو ډاکټر صاحب اوریدونکو هم نظرونه څرګند کړل دوی ویل چې باید ولس لاس سره ورکړي په کندوز او نورو شمالي ښارونو کې چې تازه د طالبانو لاس ته ورغلي دي وضعیت لا کړکېچن شوی دی بشري وضعیت په اړه باندې نړیوال هم اندېښنې ښیي سید ولس په خپل هڅه کوي خو ولس هم بیچاره دی ولس هم بې وزله دی اکثره داسې کورنۍ دي چې خپل نفقې ته حیران دي نړیوال ټولنې ته څه کول په کار دي په اوسه شرایطو کې حکومت څنګه وکولی سي چې ډیر ژر سملاسي له دې کسانو سره مرستې وکړي
مننه کوم حکومت ته خو شاته لاسرسي مشکلې دلته اوس وشي دوی او تفاهم ته ورسیږي د طالبانو په مشرتابه سره او دوی شي کولای د خپل لار حکومت کې او دوی ته حکومت او نړیوال مؤسساتو ته فکر کوم چې اجازه شته ده دلته یعنی مشکل نشته کله طالبانو په صحافتو کې کدی کوم فعالیتونه کوي مطابق دا ایدوی د معیارونو چې موږ ایدوی د انجوګانو د مشر سره چې وګه کېدو یعنی دوی داسې موږ ته اجازه راکړه چې مؤسسات کولای شي په هغه شرایط وګات یعنی د خلکو ګټه پکې خپل فعالیتونه دلته مخته بوځي دلته موږ ورته کوم خان نه ایجادو نو موږ هم تقاضا د ټول مؤسساتو نه چې په خاله کې دبليو اف پی آی او ایم ان آر سی او داسې نور مؤسساتو دلته کار کوي دوی د مشکل سره ان شاء الله چې نه مخامخ کیږي او بیا هم کبیره شي خپل فعالیتونه شروع کړي
حساب په دې کې څه مشکل دا فکر نه کوم چې دې ته مخ شي. نو خلک تجاران موږ ملي تجاران دي اکثرا دي بے ځای شول دي هم بے ځای شول په هغه وخت کې چې دوی دلته ول دي خپل وس او توان سره چا مثلا پخه ډوډۍ چا نغدې پیسې په هر شکل چا ځای ورکړ په مختلفو اشکالو باندې دوی خپل هغه انساني او وجداني مسؤلیتونه چې دي هغوی ادا کړي دي. انشاءالله بیا هغه هغه کسان چې دلته پاتې دي د جنګول له امله دوی که بې ځای شوي نه موږ بیا هم دوی ته مراجعه وکړو او دوی نه به تقاضا وکړو چې هغه بې ځای شوي کسان چې دوی اوس اکثرا دوی خپلو بې ځایو ته تللي ولی متاسفانه د جنګول له کبله اکثریت د دوی کورونه ډېر صدمه لیدلې ده. د بازارو کې اکثریت دوکانونه وسوځېدل او د دوی کورونو کې اکثرا توپونه لګېدلي دي. یعنې ځاني مالي خساره ډېر شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي برا د دې مهاجرت. موږ خواهش هم د جامع جهانی نه او هم د خلکو نه او تجارانو نه دا دی چې اوسی کولای ورو ورو دې ځایونه پیدا کړي خپل ځای کې دوی سره بیرته کومه شي تر څو چې دوی اوسی کولای.
ډاکټر صاحب یو موضوع چې دلته مخکې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه او اوریدونکو له هلمند نه زنګ وهلی وو چې د خوراکي توکو بای لوړې سوي دي دغه د چای بوري غوړی او وریجو چې د ژوند ورځنی ضرورتونه دي. کندوز کې چې جګړو زپلای دی دغه راز نورو څنګلورو خارونو کې ستاسو معلومات څه ښیي دغه بندری ساحه هم د وستوالو طالبانو لاسته ورغلی دي د خوراکي موادو بای څنګه دي؟ آیا ولس بې ځای شوي کسان د اخیستو وس لري؟
دقیق هم دا خبره خو به هر ځای کې دقیق ده چې کله چې جنګونه شروع کیږي تجار دا جرأت نه کوي چې دا خپل مثلا یو غټ موټر مال چې ارزښت یې 40,000 $10,000 $15,000 لري هغه یو بندر نه وخوځوي او جنګي ساحاتو ته داخله کړي احتمال د دې شته چې دا وسوځي. تجار تقریبا خپل لاس نیولی دی د تیلو نه د ګازو نه نیولی تر خوراکي توکو اکثر شیانو باندې دا جنگونو تاثیر خپل کړی دی او دا خپل هغه اصلي قیمت نه تقریبا جوایم لاس تر 15% تر 30% پورې جیکسي دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب را سره پات شي ورزو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ساز خبرونه راډیو غږ مو چیر کوي مهرباني غږ مو راځي.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
کوم ځای نه مالی کني ولی ورور
پکتیا
له ځاځي اړوب نه ځاځي اړوب کې هم رسوي کې جګړې وشوي هلته کې راته وای چې مجموع کې پکتیا کې د بي ځای شو وضعیت څه ډول دی جګړو څومره خلک زیانمن کړي دي؟
رب بس الحمدلله دلته توا دا خبر ډیره ښه و چې جګړه دومره ونه شو مرګوب له هم ونه شو خلک هم بي ځای نه شو نو عسکرو خبره اومناله نو دوی تسلیمي اختیار کړه شپږ اتو لاس ول وسوالي فورې نو څوک دومره بي ځای شوي نه دي خو د خوراکي توکو موادو قیمتونه چې دي څه لوړ شوي دي نور د سید کرم احمد آباد طرف ته نو کله کله جنگ هم وي خو دغه طرف ته امن دی چې نشته بس څه خوندوار موسم دی.
بله او دغه کسان دغه افغانان چې په خوندي سیمو کې اوسي لکه تاسو چې هغه د الحمدلله وایي چې موسم مو ښه دی امنیت مو هم یو څه ښه ده دغه کورنۍ له نور هغو کورنۍ سره چې بې ځای شوي دي فقر ځپلی دي بې وزلۍ ځپلی دي هیڅ څه نه لري چې ماښام او سهار لپاره وخوري دوی سره څه کول په کار دي؟ دا کورنۍ څه مسؤلیتونه لري ستاسو په نظر؟ زموږ غږ اوري اړیکه مو پرې شو فکر کوم بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
سلامونه ونې کې زه شه تر دې یو منه لوژن سمو کرام په دې لښبه
او مهرباني وکړي کوم ځای نه مالی کني ولې ده او که د پروګرام په موضوع باندې راته نظر راکړي.
ژوندې وسه لوژن صاحب محمد نبی احمد کندهار ولایت می زنګ درته ولې دي دا چې رښتیا جګړې زیاتې وي دي موږ خپل تقریبا د اوه میاشتې اته میاشتې کېږي چې کله د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې جنګ و موږ ته د غذای څخه د دغه نونه له بي ځای شوي د ښار په لو ولې په نه منای کې موږ استوګن شوي په دغه وخت کې چې موږ کله راغلي موږ سره هیڅ چا کومه مرسته ونه کړله، ځکه په هغه شپو کې چې موږ د ځای کېدلو موږ ته ویل شوله چې مهاجرین ریاست کې ځان نه شته، که موږ ولاړو هلته مو د عریضې کافي او د هغه عریضه او د تذکرې کافي او د ټلیفون نمبر یې زموږ څخه واخله چې بیا موږ تاسو سره مرسته کوو. خو زموږ سره د هغه وخت څخه راځه دا نن اووه میاشت اته میاشت پرته کېږي زموږ سره مرسته ونه شوله. ملي دسترخوان هېڅ چا نه کېده، باور وکړه چې کارونه داسې ټپ ولاړ دي، جنګونه دونه زور اخیستی دي چې موږ کارو ته نه پرېږدي. او دا اوس باور وکړه چې دا دوې او چې درې او چې کېږي موږ د بازار څخه ډوډۍ پنځه ولس ډوډۍ سړې راوړو د ننوایي څخه په هغه باندې ګزاره کوو، ځکه خواري او زندګي ټولې ټکې ولاړې دي، ټول شاریان بېکاري سره مخامخ دي او ټول شاریان دغه بیا په تېره کډوال شوي چې دا خلک ډېر مجبور دي. کله چې موږ په ښار کې وینو، کله چې موږ په شاوخوا د موږ په منځکه کې وینو، سره بے ځای شوي دي، ډېر د ستونزو سره مخامخ دي او لاس او ګریوان دي. هغه کسان چې له اوس را بے ځای شوي دي هغه په کمپو کې داخل شوي دي، او هغه کسان چې وختي را کډوال شوي دي هغه د ښار په یو نیم سیمو کې بے ځای شوي دي، په کورو کې یا کرایه سره نیولې دي. موږ دغه نواس نه لرو چې دغه سرای د کرایې او دا کرایه ورکو او موږ دا کرایې هم
ورکو. تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ سرایونو کې اوسئ، خیمو کې اوسئ، او دلته در سره شاوخوا څومره نور بې ځای شوي کورنۍ دي؟ حکومت وایي چې در باندې غوږ هم ونه ګرو. دلته تاسو طالبانو نه هم پوښتنه کولای شئ که شاوخوا مې ورته وایي چې دوی هم تقریبا د پاچاهي داوی لري، کولای شي یو څه مرستې له لاسه وشي؟
نو طالبان ته خو موږ بېخي نه سوای لای، ځکه طالبانو څخه موږ راغلي دغه ځای ته. که چېرې موږ طالبانو بیا کوم داسې څه کړي دي چې هغه د دغه کډوال لپاره دی یو مرسته کړې ده او د هغو لپاره یې د ژوند زمینه برابره کړې ده، خو طالبانو هېڅکله داسې کار نه دی کړی چې موږ ته د ژوند زمینه برابره کړې او موږ لاسنیوی یې کړی. نو موږ اوس هیله او ارزو دا ده چې دوی حکومت طالبانو خو نه کړل، د حکومت سره او د تجارانو او په خاص توګه د نړیوالو سره مغښتنه داده دا چې افغانستان ټول د بشري ناورین سره لاس او ګریوان دي. ځوایم چې په دغه شپو ورځو کې او په دغه وخت کې چې کومکونه د دې خلکو سره ونیسي، یو داسې حالات به راشي چې ټول افغانستان به سیاریان تیاران کړلي، نړیوال به لاریان کړلي چې دا اوس څنګه بشري ناورین
راباندي.
زه نړیوالو سره ویلو ورزو دا ده چې تاسو مخه څوک نه نیسي، تاسو باید مرستې وکړي او پر دغه کډوالو خورانه وویشي.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه لودین صاحب، محترم تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وخت مو نیک مرغه
او مهرباني وکي. تاسو فکر کوم بغلان ناډی کني ولې دا هلته هم تازه پلی خمرې کې جګړه شوی ده، کندوز کې هم جګړه شوی ده، هلته وضعیت څه ډول دی بي ځای شو؟
لودین صاحب محترم، دا چې وضعیت ډیر کړکېچن ده او نه کومکونه شته، دا وضعیت ډیر خراب ده، ورځ په ورځ بد حالات دي او ماشومان مولستان د مړ شول کورونه به ځای شي وي. پوه شو لودین صاحب، حالات ډیر خراب دي. دغه مشران چې اوس په جمعهتونو کې خلک کینې کنه، د موږ سیاستره وړي جمعهتو کې کینې، نو دوی ته شرم پکار ده. دا یو شرم ځای ده چې دوی خپل کورونه ولې ورته نه خوشی کوي، غټ غټ بنگلې ورنه خپاتې شولې هغه پاغې د پاره.
بله زموږه غوړی دی اوریدونکو سره اړیکه فکر کوم پرې شو.
السلام علیکم.
ښه، عبدالکریم خان، زابل کې څه خبرې دي؟ د بي ځای شو وضعیت څه ډول دی؟ جګړو د عام خلکو په ژوند څه اغیز کړی؟
ولا زابل کې دا ټول ولسوالي خلک راغلي دي، دلې د مرکز د راغلي دي سرکه وخت هم څه سره نه کړنو.
ښه، خپل ولسونه څه کړی دي؟ آیا ولسونه نور ولسونه ته غیږه پرانیستې ده؟ کورونو کې ورسره مرسته کړې چې خپل اولیګانو کې کورونو کې ځای ورکړي؟
خلکو خار کمرت سره کڑے خاص مرت نہ
مننه کور ودان د دې اوریدونکو نظر هم واوریدل شو. زموږ پروګرام دوام لري، له ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکوو، خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
په دې هیله چې د دغو ماشومانو هیلې پوره شي او یو ورځ له افغانستانه د جګړې ټغر ټول شي، د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي او ستوري راشد خان هم پر ټولنیزو رسنیو یو خبر خبره کړې ده. خدای چې دلته لوریدونکو سره شریک کم دي د الیکنه وای، زموږ او استاسو ملي او اسلامي وجبه دا وخت له خبرو ډیر د عمل بریت ته رسیږي. ډیر هوادوال چې پر کرکېله کار کاوه اوس جګړو تر هر څه پاتې کړي او بے برخلیک بیلابیل سیمو کې کډوال دي. زموږ استاد لږه مرسته دی وی کورنۍ دی او ماخام خواړه تیاروي، نو لطفا مې درېغوي او د کورنۍ غړي او دوستان مو مرسته ته وهڅوي. ممکن دی وی پیاله چای په بای زموږ یو بے کور هیوادوال یا وخت ډوډۍ ترلاسه کړي. دا د راشد خان نظر وو په دې هله چې ولس دغه اوریدلې وي او دوی تر خپل وسه پورې له نورو بې ځای شو سره مرسته وکړي. اوس هم ورځو ډاکټر صاحب نصیر ته په کندوز کې. ډاکټر صاحب، اوس یو څه د ګاونډیو هیوادونو دروازې هم بندې دي، تاسو څه فکر کوئ که دا وضعیت خراب کیږي ممکن د بې ځای شوو شمېر نور هم زیات شي او حکومت هم وایي چې موږ امکانات نه لرو، څه به کیږي بالاخره؟
منګ بیا هم د خپل لوګری خبره تر ګرځو چې نړیوال ټولنه کول شي په دې برخه کې خو اندول لري. اې دنه پدې چې بندرونه تړل کیږي یا خلاصه راځي پاتې کیږي، نو اې دې مداخله سره کولای شي چې اسانته خلکو ته ګټه شي. او کومکونه هم کا وګوري چې راشي دې ته بیا هم کولای شي چې دوی د اسانته برابرې کړي. او د حکومت نه فکر کوم چې تر څو چې یو نهایی خبر ته یو حل لار ته دی ونه رسیږي، اې دې کومه چې یو غټ تفاهم جوړ نشي، نو هغه کسان چې د طالبانو په ساحه کې پاتې دي او هغه کسان چې د دولت په ساحه کې پاتې دي، اې دې په باندې کې یو واټن دی. هغه غیر دینه ملکی کسان کولای شي چې نه دې ساحه نه هغه ساحه ته لاړ شي، هغه ساحه نه دلته راشي. یعنی اوس دی هغه کسان چې د توانایي دي نه لري، یعنی یو ولایت نه بل ولایت ته، حتی د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته، حتی د یو کلی نه بل کلی ته لازم دا خزه دار کولای شي. یعنی په لاره کې مردی کورونه سره چې خبرې کړي او د سره لاندې مساعدې کړي دي، اکثریت داسې کسان دي چې یعنی توانایي دي یو یو عادي ریکشا چې په سل یا دوه افغانۍ یو کلی سره بل کلی پورې وړي، دغه توانایي دي سره نشته. از موږ پیشنهاد نړیوالې ټولنې ته دا ده چې تاسو په دې اساس وخت کې چوب مه پاتې کیږئ، تاسو باید خپل غږ وباسئ چې تر څو چې ادارې نور بشري ناورین منځ ته راځي، مخکې له هغه نه چې خلک د ولږې نه مري او مخکې له دې نه چې خلک نور هم بې عزته کیږي، دوی باید خپل هغه بشري
بله همیشه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. دا اوس چې اوریدونکو زنګونو وهل کندهار او د ځایونه دوی وایي چې نوملیکنې هم کړي دي، خو د شپږو میاشتې کیږي ورسره مرسته نه ده سوې. که څه هم دولت د ملي دسترخوان برنامه درلود، ډېرې مرستې هم ورسره وشولې. اوس حالات جګړه ییز دي، دولت هم ممکن خپلې پلمې ولري، وایي موږ رسیدګي نسو کولی. راځي په دې لکه خبرې وکړو چې د طالبانو مسؤلیت څه کېدلی سي. دوی ځي ښارونه نیسي، په ښارونو کې اوسي، خو خلک ترې بې ځای کیږي یا خلک په همغو ښارونو کې دننه دغسې بعد شپې ورځې تېروي. طالبان هم ممکن امکانات ولري، هغه کوم راپورونه چې خپاره سوي دي، د دوی عواید هم ستا، دوی خپل عواید لري، له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لري. د طالبانو مسؤلیت څه کېدلی شي د ولس د لاسنیوي لپاره؟
من خو دا کوشش به هم وکړو چې د دوی سره هم دې مشرتابه سره دا مسائل منځ کې واچو. سره هدف دا دی چې اوس یو استراري حالت دی، دوی هم جنګي حالت کې دي. فکر نه کوم چې دوی هغه مسؤولین چې باید هر بخش ته رسیدګي وشي کولی، خصوصا د مهاجرو ته رسیدګي وشي کولی. دوی د جنګي حالت کې فکر نه کوم چې دوی زر دې خبرې ته تیار شي. نو په دې اساس دا هم ممکن ده چې یو څه وخت ونیسي تر څو چې دوی آماده شي او دوی هغه مسؤولین چې خاص د مهاجرینو لپاره خدمات وړاندې کولی شي تر څو چې هغه سره خلک په تماس کې شي، یا مدني ټولنې، یا مشران دي، یا سنګیري دوی سره په خبرو شي او دوی ته دا قناعت ورکړي چې دغه واقعا چې اوس دغه ستاسو د ساحاتو د تسلط لاندې ده، دا ستاسو مسؤلیت ده. تر اوسه پورې که دولت یا کم یا زیات دوی سره کوم مرسته کولی شوله او بین المللي مؤسسات چې کوم مرسته کولی شو، اوس دا اساس وظیفه ده، اساس مسؤلیت ده، ایماني، وجداني، اسلامي چې دغه خلکو سره باید تاسو خپل مرسته د هغه حد توان چې تاسو لري باید دوی سره مرسته وشي. او انشاءالله په دې برخه کې موږ دوی سره تصمیم دغه ده چې دوی مشرتابه سره په دې مسله کې خبرې وکړو، لکه چې پرون ما دوی د انجوګانو د مسؤول سره خبرې وکړې. بعضې مؤسساتو چې دوی دغه حکومتونه نیمګړې پاتې وو او دوی اجازه یې ورکړه، دوی کولی شي مثلا د همغږۍ بشري مرستو مؤسسې اوسي چې هر دی دوی یو قسمت خپل هغه مرسته چې نیمګړې پاتې وه نن شروع کړی دی، عملا په کندوز کې جریان لري.
همدې هیله چې دغه نړیوالې موسسې وکولی شي د خلکو لاسنیوي ته ورودانګي. ډیره ډیره مننه. کور مو ودان په کندوز کې مدني فعال ډاکټر صاحب نصیر له تاسو نه مننه. د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمی صاحب نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه کوو چې پروګرام ته مو زنګونه وهل. هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې منتظر پاتې شول او نوبت ورونه رسید. انشاءالله زموږ خبرونه به دوام ولري. په راتلونکو خبرونو کې به خبرې سره کوو. ستاسو د زړه حال به پوښتو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غرغرور شور نه دی خبر رسولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی پ گدر لگی دلی اور نہ دی خبر جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر رسولم بو د غر غرور شور نہ دی خبر رسولم بو کور دوران نو فرمان لیونی سماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لړوان دورانی دکی کور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غر ضرور شور نه دی خبر رسولم وو خلق دمراد نفرت